کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن یکشن بعد د لندی یا قوس شپږم د نومبر و وشتمه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت په وړاندې یو جرم دی. ښاغلی بنت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو شپږ ورځني کمپاین په مناسبت پرونه وخته په یوه ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کتاب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښول کیږي. د نومبر میاشتې 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه چې له دې نیټې وروسته د شپاړسو ورځو لپاره کمپاین پیل شوی چې په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړل سي. ټاکل شوی نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه وسی. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې سریلانکا یې کوربنه ده د درو یو 500 لوبو دویمه هغه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه د تیرې جمعې پر ورځ افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا وګټله. دا لوبې د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي که افغانستان له سریلانکا یوه بله لوبه هم وګټي دومره امتیازات تر اوسه لري چې مستقیم راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریمه او وروستۍ لوبه د سیشن بی پورس ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د اماراتو له کرکټ بورډ سره یې د 5 کلونو دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د دې موافقې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د دې مودې لپاره د اماراتو لوبډلې په وړاندې هر کال 3 شل اوریز لوبې کوي چې په بدل کې به یې افغان کرکټ بورډ په هغه هیواد کې د لوبو د اجازې له فیسونو پرته د نورو لوبډلو کوربتوب کوي او همدارنګه د ویزو اسانتیاوې ترلاسه کړي. ایرانی چارواکو پرون د دغه هیواد یو فعال حسین رونقی په ضمانت له بنده خوشې کړ. رونقی په زرګونو هغو کسانو کې شامل و چې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال نیول سوي وو. په ایران کې دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې ښځې چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه په توقیف کې سا ورکړه. د هغې پلویان وایي چې ماسا د پولیسو د شکنجې له کبله سا ورکړې ده. وروسته له هغې چې د بشري حقونو فعال حسین رونقی تیره میاشت غذایي اعتصاب پیل کړ د هغه د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې سوې وې. د هغه ورور حسن په ټویټر کې لیکلي چې ورور یې تیره شپه په ضمانت خوشي سوی او درملنه یې روانه ده. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې کوستاریکا د کابل پر وخت د ماپښین 2:30 بجې د جاپان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د مازیګر 5:30 بجې بلجیم او مراکش مسابقه لري. درېیمه لوبه د کرویشیا او کاناډا ترمنځ د شپې 8:30 بجې پیلېږي او هسپانیا له جرمني سره د شپې 11:30 بجې د مسابقې ډګر ته وځي. پرون پولنډ 2-0 په وړاندې سعودي عربستان ته ماتې ورکړه. ارجنټاین 2-0 په وړاندې له مکسیکو لوبه وګټله او استرالیا 1-0 په وړاندې له تونس دغه راز فرانسې 2-1 په وړاندې له ډنمارک لوبه وګټله. د خبرونې ته بیا هم مشرق لاس په افغانستان کې د غرمې 2:04 کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم په عام حضر کې د خلکو د درو وهلو پر موضوع اندېښنه ښوولې ده. یو دینی پوه وایي
اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده.
دا هم امر چې په نورستان کې د وی ټرافیکی پیښې له کبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د دې هیواد ډیرو برخو ته خپرې سوي دي. نور بس یا شکست سکوت 19 پروګرام کې اوري
چې ولې په افغانستان کې دا تاوتریخوالی ډېر ده. یو دلیل دا دی چې بېسوادي ده، بل دلیل دا دی چې فقر دی.
دا خبرونه 3 بجې دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په عام حضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه یې غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. خو د طالبانو حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامي دنده لري چې شریعت تطبیق کړي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود یو شمېر کسانو د وهلو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي پرون شنبې په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د 14 نارینهو او ښځو په درو وهلو سخت خواشنی شوی او زیاته کړه چې طالبان د تېر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاته کوي. د ښاغلي نیکلاسن له دې څرګندونو مخکې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د شرعي حدودو د تطبیق په اړه د نړیوالو غبرګونونو په ځواب کې ویلي وو چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده او نشي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي چې افغانستان هغه نړیوال قوانین لاسلیک کړي چې د ده په وینا فزیکي مجازات ظالمانه غیر انساني یا د سپکاوي یوه بڼه بولي او هغه یې منع کړي دي. د نیکلاسن په وینا طالبان چې اوس پر افغانستان واکمندي مسؤلیت لري چې د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون او د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق دواړه رعایت کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر کې د خلکو په وړاندې 14 کسانو ته د درو وهلو جزا بوګنونکي بللي او له طالبانو یې غوښتي وو چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی د جمعې په ورځ په جنیوا کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. له لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې هم په درو وهلو د 1900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکړل شوي وو. د دینی چارو په فضل هادی وزین وای شرعي حدود د اسلام یو جز دی او ترې انکار نشي کېدای. خو د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ټولنې اړوند نور مسایل هم شته چې عملي کېدو ته هم مهاله باید پام وشي.
حدود یقینا د اسلامي شریعت د عقوبات په نظام کې یو واضح برخه ده او دا دغه د انکار مجال نشته. ټول برخه ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفې برخې عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. د اسلام د تطبیق لپاره دا ټول سیستم باید پلی شي، ځکه چې موږ یو اسلام یو برخه اخلو نو برخې پریدو. نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه ترسره کیږي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهل احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو. طالبانو دا ځلې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا تر دې وروستیو پورې د شرعي حدودو له تطبیق څخه ډډه کړې وه، خو ډېرې هڅې پر هغو نورو مسایلو متمرکزې کړي چې دوی یې د یوه اسلامي نظام د تطبیق لپاره اړین بولي، خو نړیوالو تر ډېره هغه له نړیوالو بشري حقونو څخه په ټکر کې بللې دي. یوه ښکاره بېلګه د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو مسله ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستي راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمېرل کېدای شي. پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. دا او ځینې نور هغه مهم موارد بلل کیږي چې د نړیوالو لخوا یې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو مخه ډپ کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي همدارنګ ویلي په هغو هیوادونو کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، په دې اړه چې د اسلام په چوکاټ کې حدود کوم دي او په څه ډول باید تطبیق شي مختلف تفسیرونه شته. او د په وینا د طالبانو او هم د عامو افغانانو په منځ کې هم په دې اړه مختلف تفسیرونه شته چې اړتیا ده د افغانستان خلک پرې خبرې وکړي. نوموړي دغه راز د قانون حاکمیت ته درناوی خورا مهم بللی او ویلي دي چې اروپایي ټولنې په کراتو کراتو له طالبانو غوښتي چې هغه اساسي قانون او قانوني چوکاټ دی چې عملي کیږي واضح کړي او دا مسله دې یقیني کړي چې تطبیق یې له نړیوالو ژمنو سره اړخ لګوي. خو د ده په وینا دوی په دواړو برخو کې تر اوسه دې مسلې ته ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو ولیدل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا په محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او څخه یې غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. تر دې مخکې نورو غربي چارواکو هم د طالبانو پر وروستیو اقداماتو اندېښنه ښوولې وه. خو د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او نظامی دند لري چې شریعت تطبیق کړي. د چارو شنون کې توریالی اجازه را سره په مستقیم تماس کې د اجازه صاحب خبرونه تشریح غلاست. تاسو نظر څه دی چې د څو مغربي چارواکي دي چې په دې باب اندیشنه څرګندوي؟ علت څه دی؟
سلام نیکیلی تاسو ته خپل قدرمنو دستاسو قدرمنو اورید همکارانو ته خپل زوریدلی ولست وړاندې کوم. عامل دا ده چې دغه پیخي چې په دې هیواد کې رامنځته شوي دي د څو لسیزو کې عاملین یې په خپله همدغه ډلې ټپلې دي چې توپک یې په موټو را ایښودلی ده او ماشې باندې ګوتې دي او د څلور لسیزې په دې هیواد کې جنگ ده او دا ولس د بدو بدبختۍ سره د دوی له لاسه مخامخ شوی ده. له بلې خوا نه په خپله طالبان و اول باید ځان ته جزا ورکړي بیا د نورو ته جزا ورکړي. په دې تیرو شلو کلو کې د افغانستان ولس په څه بې رحمۍ سره په ځانمرګو بریدونو باندې ووژلو. څومره کونډې رنډې یتیمانې په دې هیواد کې د افغانستان د کورنۍ لپاره په میراث پرېښودل. کله چې دوی په خپله غیر انساني غیر بشري د بشر پر ضد د انسانیت پر ضد د انساني منطق پر ضد باندې عمل کوي دوی ته تر نن ورځې پاسې به تاسې نه وي اورېدلی چې طالبانو د خپلو ډلو ټپلو کوم نفر چې یو څوک سارایي محکمې کې پرته له دې نه چې خپله د دوی نظامونه ورباندې خبر شي یا حکومت ورباندې خبر شي یا د هغه ولایت مسؤلین ورباندې خبر شي سهرایي ادامونه یې وژنې ترسره کړي دي په ډېر بې رحمۍ شکل سره. د کورونو نه دوی خلکو باسي او په بې رحمۍ باندې وژنې بیرته وړي کورو ته ورسپاري. نو د دوی کړنې زما له نظره نه په قرآن عظیم شان کې شته نه د خدای په امرو کې شته نه د پیغمبر په وخت کې دغه کړنې ترسره شوې دي. او دوی غواړي په وچ زور باندې په دې ولس باندې حکومت وکړي. زما له نظره دوی هغه ډله ده چې د ولس په منځ کې نفرین او تجرید شوې دي. ځوان نسل مایوس ده، ځوان نسل د هیواد څخه په تیښته کې ده او ټول تقریبا 10 میلیون افغانان د نړۍ په تاریخ کې دومره مهاجرین بل هیواد نه درلودل لکه چې افغانستان لري چې تقریبا 3.5 میلیون په پاکستان، ایران کې او باقي مانده په دې غربي هیوادو کې ژوند کوي. او د ملل متحد
طالبانو په زمن کې ویل دي چې د دوی دنده په افغانستان کې د شریعت عملی کول دي چې شریع حدود هم په هغه کې راځي. دوی ولې تر یو کال وروسته د حدود د عملی کولو پر موضوع وس ټینګار کوي؟
خو دوی په خیر ټینګ شول په هیواد کې اوس په دې مطمئن شول چې نور موږ په ټول هیواد جغرافیا کې حاکمیت لرو او په دغه لوبه باندې وس پیل کړي ده. دا د اوسنی پیړۍ کې اوسنی عصر کې دا د انسان انسانیت او د بشر د حقوقو پر خلاف د دوی کولای شي چې پرته له دې نه چې د یو چا ژوند واخلي. ته چې په خپل یو چا ته ژوند نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته ډوډۍ نشي ورکولی، ته چې په خپل یو چا ته د ژوند معیشت تامینولی نشي، دا حق هم نه لري چې ته د انسانانو ژوند واخلي. د یو کورنۍ او د یو غړي چې هغه د کورنۍ روزي رسي، کار کوي، ماشومانو ته، میرمنې ته، سپینسر مور ته، سپینسر پلار ته، دا هغه لاس قطه کې یا هغه وژنې هغه بسته کورنۍ دي تجې متجې سره مخکوي. دا زه فکر نه کوم چې دا شرعي حدود په دې شکل سره یا چې دوی تر سره کوي. دوی په خپله بشري جنایتکاران دي، دوی په خپله د دې ولس او د دې هیواد قاتلین دي. اول دوی په خپله په خپل ځان باندې د شرعي حدود او قصاص عملي کې به دي په نور عملي کې د څه د پاسه 16 جګړې ته نن ورځې پورې دا ولس چا وژلو؟ زما له نظره هغه چا چې تو په مټه ایښی یو ماشی باندې ګوتې ایښی هغه د بخښنې وړ هم نه ده، د عفو وړ هم نه ده. هغه باید په خپله د نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه، دا څوک چې په افغانستان په مسله کې اوس بوخت دي چې د هیواد ته سوله راولي هغه مکلفیت او مسؤلیت لري چې دوی د دغو کړنو څخه هغه کې کړنو لاس واخلي او دوی ته باید جدي اختار ورکړي. پرته له هغه د داسې نظامونو شتون په هیواد کې چې مونږ کولای شي خپل ولس او هیواد یو کار وکړي پلاته غمیز چې خپل ولس سره مخامخ کړي. داسې استبدادي رژیمونه په نړۍ کې ډېر تیر شوي دي او بقا هم نه لري.
بل ځای سب ک طالبان چې له نړۍ سره د تعامل هڅه کوي وایي چې د دوی وسنۍ سرپرست حکومت باید په رسمیت وپیژندل سي. هغه چې عمومي مشر یادونه کړې و د حدودو جاری کولو ته مخه کړي، بل اخر به څه پیښ سي ستاسو په نظر؟
خو مشکل هم دا ده چې دوی د نړیوال نه غوښتنه کوي چې د تیره ورځې هم د ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې وه چې بندیزونه په دوی باندې لرې کړي د دوی څخه، او دوی مشرانو ته اجازه ورکړي چې بهر ته سفر وکړي. زه تاسف کوم، یو ډېر د خپګان ځای ده چې د نړۍ په جغرافیا کې یو پیژندل شوی هیواد افغانستان او یو پیژندل شوی باتور ولس افغانان دې سرحد ته اوس احتیاج و محتاج شول چې د همدغو ترهګرو ډلو ټاپلو له لاسه اوس نړیوالې ټولنې ته څخه اجازه اخلي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ پرواز وکړو. دا ډېر د تاسف او د شرم ځای ده. نو کله چې طالبان غواړي چې د نړیوالو څخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي، اول باید دوی نړیوال ته ثابته کړي چې په افغانستان کې د افغانانو ژوند تامین ده، نه څوک په دورې وهل کېږي، نه څوک وژل کېږي. زه نه فکر کوم یو حیوان به تاسې نه لیدلې چې بل حیوان په دې شکل سره ووهي. ته مېرمنې باد خان سټډیوم ته راوباسه، به یو شمیر د همغه ولایت همدغه ولسوالۍ د هر ځای چې د هغه خلک هم راځي سیل ته کښېني. دا څه سیل لري چې ته یو انسان یو ښځه په درو وهه؟ څه لذت نه وړي. د تعصف ځای خو دلته ده، دا د تاثر ځای ده. ته څه دپاره هلته ورته کښېنی چې هغه یو انسان وهل کېږي؟ جان از جان جدا سي، هغه دري ژبه کې یو متل ده. د دوی کړنې واقعا صالح صاحب ډېر دردونکي دي، او دا بدبخته ولس به کله وکولی شي چې د دغو ترهګرو ډلو ټپلو د دغو جنګي جنایتکارانو دغو بشري جنایتکارانو څخه وژغورل شي.
ډېره مننه د چارو شنونکی توریالی ځاځی وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه نور راپورونه وروسته راځي، خو اوس هم د پاکستان د وضعیت په اړه. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې ده. د ازادي راډیو د مشاله څنګ خبريال عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې د کاکړ صاحب خبرونې ته شرغ لست. تر دې مخکې عمران خان په جدي ډول یادونه کوله چې دغه لاریون به بشپړوي، او سیول د لغوه کولو پریکړه وکړه.
دا خو خیر د خپل نه دی ویلی چې دا وجه څه ده. البته پاکستان کې کوم سیاسي وضعیت تر اوسه تر بل بدلی شي، دا په نتیجه کې څیړونکي یا کارپوهان دا وایي چې دې شاته دا اوس د پاکستان نوی د فوج درستیز اعلان دی. نو د عمران خان کوشش دا و چې پاره کې د دې خوشم شامل وي، خو بل اخره پاره کې هغه ناکام سو، او هغه وسو چې کوم واکمن ګوندونو د مخالفو کوم واکمن ګوندونو دي داغه په کوم حساب باندې چې غوښت په حساب باندې د وزیر اعظم د خپل اساسي قانون پر اساس په نتیجه کې هغه وټاکل سو. نو عمران خان ترې وحده پوری ناهله شو، نو او بل سره د سره د سلار نه و، د سره د پردي شاته کوم کوتونه یا طاقتونه ملګری وو چې زیاته اشاره په فوج کې ځینې جرنالانو و، نو هغه هم په خپل حساب باندې کمزوري سو. نو ځکه له د سره د لاریون پر مخ وړل وای شای ممکن نو.
پخپل عمران خان څو وخت مخکې د حمله شکار سو. د پخپل څرګندونې کې د پاکستان صدر اعظم د کورونی چارو وزیر او د آی اس آی یو جنرال په دې تورن کړی چې د وژلو طرحه جوړ کړی و. تر دې مخکې د پاکستان کوم پخوانی یا اوسنی جګپوړي چارواکي په دومره صراحت سره جګپوړي چارواکي نه تورنول، دا یو تحول نه ګڼل کیږي؟
زمانه د خیال چې دا تر دې لمخه نه ولو، تر دې مخکې سوي دي د پاکستان په تاریخ کې چې د غسی بنظر بوټو چې د پیپلز ګوند مشر و پاغه کېم د جنرال مشرف نوم اخیستل شوی بلکې جنرال مشرف دا وخت په دوبۍ کې دی او د پرزت باندې د اعدام سزا ورول شوی ده. نو دا څه نوې خبره نه ده. البته عمران خان خبره په دې حواله باندې لږ خلک ورته ناوله د ګوري چې عمران خان په هاله دا فکر کوي چې هغه د فوج په مټ باندې په واک کې راغلی او د فوج ور باندې لاس پروت و. نو دی به فوج ته څه نه وایي. خو البته په دې ځای کې هم د یوازې د خپل سیاسي مخالفینو لکه وزیر اعظم شهباز شریف او کورنۍ چار وزیر رانا ثناءالله باندې تور لګور دي. ورسره د ایسای یو مشر کړی دی. په دې باندې خلکو ته لږ ناوله ده چې عمران خان دا توقع نه کېدله چې دی به د هغې ادارې چې کومې ادارې دی په یو شکل نه شکل کې تور دی پاللې دی هغه ته به یو اشاره کوي. خو البته دا دومره لوی په حساب باندې نه ده د پاکستان په سیاسي تاریخ کې.
او د غشتنې چې دی هغه تر وخت مخکې ټاکنې ک نور هم دی غواړي چې تر سره شي
پښکاره د تر وخت لمخه ټاکنې غواړي. خو د پردې شاته کوم خبرونه راځي ل سرچینو ځخه یا ویل کېږي هغه د دې چې د پاکستان نوې لوی درستیز ټاکل کېدی او عمران خان داسې یو کس وشت چې هغه یعنی د دم یو خوشه پکې شامل وي. نو د پردې شاته دغه کیسه وا په دې باندې خبري اترې هم تر یو حد پورې سوي. خو پښکاره د اوس دغه غواړي چې تر وخت لمخه انتخابات وسی. خو البته بیا واکمن ګوندونه شهباز شریف په مشرۍ یغه داوي چې لومړی وزیر دی چې انتخابات په پر وخت کېږي چې دغه د پاره تقریبا یو کال یا تر دې څلور شو کم وخت ستا.
ډېر مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار عبدالحی کاکړ چې د پاکستان پر وضعیت مور سره خبرې کولې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د اسلام آباد پر لوري خپل احتجاجي لاریون لغوه کړي او ویلي دي چې دا پریکړه د هوا د ویجاړي د مخنیوي لپاره کړي ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په نورستان کې د ټرافیکی پیښې لکبل او کسانو تمرګ جوړ لاوشته.
په نورستان کې چارواکي وای د یاد ولایت برګمټال ولسوالۍ اړوند افسې کلی سره نږدې یو ډاټسن موټر چپه شوه او پکې وو تنو تمرګ جوړ بل رسیدلې ده. د نورستان اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمی ورحق حق بیان د شنبې په ماخام د لیندې په 15 منېټه ازادي رادیو ته د پیښې پاړو ویل
د سره خرابوالی لامل یو موټر چې ولسی خلک پکې سپارو چپه شوې دي په هغه کې یو زنانه په مغه ساحه کې وفات شوې ده. دوه سړی او درې زنانه او یو ماشوم چې دغه زخمیانو نږدې برګمټه سیاسي هسپتال ته انتقال کړي او د هغه نورستو بیا د زیات تداوی لپاره کونړ مرکزی روغتون ته انتقال شوی دی.
د خاغلی حق بیان په خبره چې پیخه د سرک د تنګوالي او خرابوالي لامل رامسته شوی
دا ول ځنه د نورستان کې دغه پیخه رامسته کی دا تقریبا د سرک خرابوالي په وجه باندې په میاش کې خامخې څو پیخه دغه سیمنګ لرو او چې چرته سرکونو ته توجه زیاته وش ان شاء الله دغه مشکل به سنا سره کم شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت دی چې زیاتې سیمې او درې سرکونه نه لري او د مرکز پارون په ګډون چې کومو ځایونو ته سرکونه غځېدلي هغه هم ټول خام او کنډوکه پر دي چې ډېری وختونه د دغه ډول مرګونو پیښو رامنځته کېدو سبب کیږي.
او سم نړیواله مسله په چین کې د کورونا له کبله د محدودیتونو پر ضد مظاهرې د هیواد ډیرو برخو ته خبرې سوي دي. نور لیسمت سروانه
په داسې حال کې چې په چین کې د کووید 19 پیښې نشته او بندیزونه لا هم دوام لري په دغه هیواد کې د خلکو غوسه پارېدلې او مظاهرو ته مخه کړې. یو شمېر مظاهرچانو له شي جنګ پینګ څخه له واک څخه د استعفا غوښتنه کوله. دا مظاهره د چین د اورمچی ښار په یو اپارتمانی ودانۍ کې د اور لګیدو په پیښه کې د لستنو لمړنی وروسته پیل شوې او داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا پر ضد د محدودیتونو خلاف لا زیات شوې دي. هغه تصویرونه چې له شانګهای ښار بهرنیو خبریالانو په ټولنیزو شبکو کې خبره کړي سلګونه کسان شي چې د چین د مشر شي جنګ پینګ د استعفا غوښتنه کوي. په دغو تصویرونو کې خلک لیدل کیږي چې په یوه ځای کې د قربانیانو په یاد شمیل کېږي. ډیر خلک په اور لګېدو کې د دغو کسانو مړینه پر هستوګنو ودانیو کې له لګول شویو محدودیتونو سره تړلې بولي، خو چینایي چارواکي دا خبره ردوي. د شانګهای په اعتراضي غونډه کې خلکو شعار ورکاو چې شی جینګ پینګ دې استعفا ورکړي، کمونست ګوند دې استعفا ورکړي. ځینو کسانو سپینې ټوټې په لاس کې نیولې وې او هیڅ شعار یې پرې نه و لیکلی. ګڼ شمېر پولیس او امنیتي ځواکونه واټونو ته راوتلي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ویډیوګانې او عکسونه ښیي چې د چین په څو پوهنتونونو کې محصلانو د شپې په مخه مظاهرې کړي دي. تر ټولو ستره مظاهره د نانجنګ پوهنتون د محصلانو مظاهره ده. په ښکاره د چین د ولسمشر د استعفا غوښتنه په دغه هیواد کې ډېره جدي نیوکه ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته بیا هم شرق لست به اوس به له فريدي سيال څخه وورو چې د نړۍ په دینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کنړۍ ورسپانې ګلوب اند میل د هغو افغانانو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې پخای په افغانستان کې کنړۍ پروژو سره کار کړی او اوس په پاکستان کې کاناډا ته د تلو په تمه دي. د ورسپانې په وینا د افغانانو یوې ډلې چې د کاناډا له خوا په تمویل شوو هغو پروژو کې چې د ښځو او نجونو د حقونو د ودې لپاره وي کار کاوه، له څه باندې یو کال راهیسې په ګاونډي پاکستان کې بند پاتې دي. لیکنه زیاتوي دغه افغانان د دې مالی توان نه لري چې په پاکستان کې د کورونو کرایه ورکړي او یا د خوړلو لپاره څه واخلي. دا لیکنه لیکوال وړاندې زیاتوي دا اونۍ د افغانان د لور پینډۍ د ګڼې ګوڼې د ښار یو آرام دفتر کې سر راټول شوی وو او په دې خبرې کولې چې څنګه د طالبانو له ویرې بیرته خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی او زیاتېدونکي مالي ستونزو سره مخ دي. دوی اوس په پاکستان کې په دې تمه ده چې د کاناډا لخوا د مهاجرت ویزې ورکړل شي. ورسپانې د نسیمې نصرت په نوم د هغې افغاني خبرې راخیستې دي چې د خپلو څلورو ماشومانو سره په پېښور کې اوسیږي او په خوا یوې کاناډایي پروژې سره کار کړی و. ورسپانې د نسیمې له خولې لیکلي دي چې کله ناکله ګاونډیان ورته د خوړو لپاره یو څه وروړي چې دی یې وخوري، کنه نو په نهره ویده کیږي. شفیق الله عزیزی بیا یو بل افغان دی چې هغه هم د زردوزی په نوم د کاناډا په یو پروژه کې د بشري منابعو مسؤول په توګه کار کړی دی او اوس پاکستان کې دی. ورسپانه وای عزیزی د کاناډا هغه اعلان ته اشاره وکړه چې د هیواد غواړي تر 2015 کال پورې 15,000 نوي کډوال ومني. عزیزی ورسپانه ته ویلي که دا سیدا نو ولې موږ نه مني. هغه څه چې د عزیزی په وینا به د کاناډا لپاره ښه وي ځکه دوی لا د مخه له کاناډا سره بلد دي. په تورنټو کې د کډوالو یو مدافع وکیلې وردو شیزاد میګن بیا ویلي د کاناډایانو د خوښیږي چې ځانونه زړه سواندي فکر کړي. میګن ګلوب ان میل ته ویلي کله چې موږ له خلکو سره او له ښځینه رهبرانو سره ژمنې کړې چې موږ به یې مرسته کوو، نو فکر کوم چې د دې ژمنو په اساس باید موږ ورسره مرسته وکړو. له برټانیې خبرېدونکي ګارډین ورسپاڼې بیا د غلطه د افغان ښځو په ملاتړ د یو راتلونکي لاریون په اړه لیکنه کړې ده چې سرلیک یې دا دی: دا لندن لاریونوال به د افغان ښځو لپاره د پناه اخیستنې د خوندي لارې غوښتنه وکړي. ورسپاڼه وایي تمه کیږي زرګونه کسان به د یکشنبې په ورځ د لندن سړکونو ته راووځي او د انګلستان پر حکومت په غږ وکړي چې د خطر سره مخ افغان ښځو او نجونو ته د پناه اخیستنې خوندي لار برابره کړي. د لاریون ته د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ نوم ورکړل شوی او وروسته له هغې پلانېږي چې د برېټانیې د پارلمان غړیو د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر څخه هغو افغان ښځو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د برېټانیا له 20 کلنې جګړې وروسته اوس په دې هېواد کې له خطر سره مخ دي.
د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته زر پیل کړي. خلک د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، مریضان دي، نور تکالیف لري، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه غواړو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ زر تر زره پیل کړي.
زمیدلا خاکسر دلمن ولایت د گریش ولسوالی د ماجر بازار د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ سیمې ته ګره سیمې ته دغه راغلي مرستې راغلي کومکونه راغلي دي ماجر بازار خواته د منطقې ته هیڅ شی نه کومک راغلی نه تخم ورکول شوی نه کیمیایي سورې ورکول شوی ده نو دا خواته هیڅ کومک نه دی راغلی. مال ازادي راځي اوس دا خواهش دی چې زموږ اواز سره ولوړو مقاماتو پورې ورسوي چې موږ ته هلته مرسته کومک راسره وکړي تخمونه راکړي.
زه عبدالولي هلمند د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د شوشوراکه څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ غږ تر لوړو محصولونو پورې ورسوي ورونو. دلته ډېرې وچکلۍ موږ د پولې اوبه نه لرو نو دولت څه غواړو چې زموږ سره د چشنګ د اوبو هغه د کښت اوبه دي نه راکړي. د چشنګ د اوبو یو همکاري زموږ سره